السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسیون له طالبانو غوښتي چې د سړک غاړې ماینونو کارول بند کړي. دا وروسته له هغه چې په هلمند کې یوې بمې چاودنې دیارلس ملکیانو وژل. د هلمند یو مدني فعال وایي
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي.
د ایران ولسمشر وایي د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي.
تحریم نفت او تحریم نمیدونم پتروچیمی و تحریم اینا همه قبول کردن تمام شده این چیزا.
ده می یوشتمه ده چای و نریوال و رزده. تر هر سمخ که بده افغانستان سیمی و نره مهم خبر نورانده شیم. مهم خبرونو سر ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمی وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په وایي عمله کې وژل شوی. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکی له منځه تللي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمی وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا برید د چهارشنبې ورځې په مازدیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوی.
د ای حمله یا قماندان خیلی برجسته و
په دې برید کې د هند نیمی وچې لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قماندان له څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په هلمند کې د القاعده شبکې د یو غړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا بې بنسټه ده او دا ډله یې ردوي. د القاعده شبکې پر ضد مبارزه هغه ژمنه ده چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. ځینو امریکایي چارواکو مخکې ویلي طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبان وایي د دې شبکې په څیر له توندلارو ډلو سره اړیکې نه پالي. د هرات ولایت چارواکي دا کوي چې له زندان څخه څلور تنه خوش شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په شینډنډ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرون ماسپښین نښته وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي په وژل شوي طالبانو کې قاري حسن، ملا خدای رحیم، ملا ګل احمد، مظلوم یار او ملا شرف شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي دا طالبان د بګرام له زندان څخه خوش شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د هیواد د تکواندو د فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي لوبډلې د نیمایي غړو د کرونا د ټیسټ نتیجه مثبته راووتله، نو ځکه پاتې لوبغاړي کې نتیجه منفي هم و په دې لوبو کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ.
ډېر یو غټه چانس و چې زموږ ورزشکاران اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي. بیا هم د تکواندو فدراسیون مسؤلین به خپل پوره هلې ځلې به وکړي چې یو لاره پیدا وکړي ورزشکارانو دپاره چې اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي، خو فیصدي ډېر ټیټ ده.
د جاپان پلازمینه توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي سیالۍ نن په اردن کې پیلېږي. په پام کې و د افغانستان په استازیتوب محسن رضایی، فرزاد منصوري، زهرا میرزایی او سمیه غلامی په دې سیالیو کې ګډون وکړي. لومړی د سمیه غلامی د کرونا ټیسټ تېره اونۍ مثبت ووت او وروسته بیا زهرا میرزایی او محسن رضایی هم په ورته دلیل د لوبو له دوامه بې برخې شول. تکواندو یوازینی سپورتي برخه ده چې افغان لوبغاړو د اولمپیک میډالونه پکې ګټلي. دواړه برونز میډالونه روحالله نیکپا په 2008 او 2012 کې ګټلي دي. اسرائیل او په غزه کې دوو فلسطینی ډلو ویلي پر اوربند موافقه کړې. د اسرائیل امنیتي کابینې پرون ناوخته ویل په یو خلوې د دوه اړخیز او بې قیده شرط اوربند په ګټې رایه ورکړې. د دې اوربند منځګړیتوب مصر کاوه، خو اسرائیلي چارواکو ویلي د اوربند د انفاس پر وخت تر اوسه موافقه نه ده شوې. د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو هم په یو بیان کې د اوربند موافقه ته تایید کړي او ویلي دي لنن شپې څخه به نافذ وي. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړ شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربان څارنه وکړي. دا خبر یو ورځ وروسته تر هغه ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل ولسمشر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو او د مصر، قطر او ملګرو ملتو منځګړیتوب غوښتنه ومني. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د رواني می میاشتې په لسمه د بیت المقدس په اشغال شوې ختیځه سیمه کې لکړکیچ ورسته پیل شو او په ترڅ کې مسلمانان او يهودان سره ونختل. د تیرو دولو سرزو په جګړه کې د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا 202 درش کسان چې زیات شمیر یې ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچی حمله په نتیجه کې وژل شول. همدارس د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې لټړانګې پر اسرائیل او د حماس پر راکټي حمله کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلي روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو، بارچلانۍ، بیمې، مرکزي بانک او نورو مهمو برخو کې د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې. هغه زیاته کړه ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لاهم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 اصلي کوونکي که وادونو جرمنی، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین له اپریل میاشت رئیس د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا د استازو جرګې غړو له ولسمشر جو بایدن څخه د هغې پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې چې د روسیې او جرمني ترمنځ د شمال سټریم دوه په نوم د ګاز د پایپ لاین اړوند ځینې بندیزونه معاف کړي. امریکایي قانون جوړونکو ویلي دا پریکړه د امریکا د ملي ګټو او د اتلانتیک د دواړو غاړو د امنیتي ګټو پر ضد ده. د بایدن ادارې د می په 19 پر یو شمېر کمپنیو او کښتیو چې د جرمني او روسیې ترمنځ د ګاز د پایپ لاین لپاره کار کوي بندیزونه اعلان کړل، خو هغه کمپنۍ چې دا پروژه پر مخ بیایي او د هغې اجرایه رئیس ماتیاس وارینګ لدی بندیزونو څخه معاف کړل. د اوکراین پارلماني ډلې په یو ګډ بیان کې چې پرون پنځمبی خبر شو ویلي په اروپا کې د ناوړه اهدافو او د انرژي په وسیله د ګواښلو لارې د روسیې د نفوذ مخنیوي د امریکا په ګټه دي. بیان زیاتوي دا پارلماني ډله کلک باور لري چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملي حاکمیت او د ختیځ اروپا دفاع د امریکا ملي ګټه تضمینوي. بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون یو ځل بیا په روانو جګړو کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون طالبان د دې ماینونو په ایښودلو ګرم بللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکی وګړو وژنه باید سم د سپای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکی وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم درز ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکی وګړي په ډزو ووژل شول. دا کسان د غور لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښ کې پټ کړی دي. ایوه دل گئے د تیر ورځی د وی کورنۍ دولستانه په سرچا موټر کې په مین باندې برابر سول چې دولستانه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان سول. نو هر ورځ موږ ملکی تلفات را منست کیږي، په زیاته کچه باندې ملکی کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د مین د چاودنې قربانیان هم ملکی وګړي وو. د غور د ولی ویان زلمی کریمی تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د مرکز فیروسکوپ په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومانو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبه په ماښام د فیروسکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدي له طالبانو غواړي چې دا ډول حمله بندې کړي.
ماینهای کنار جاده یکی از
د سړک د غاړې ماینونه موږ ته د جدي اندېښنې وړ دي چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کیږي. د غور ښځې، ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان شتي په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې له دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدی له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چاودنو پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. افغان چارواکي د هغو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، او په زابل ولایت کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې 11 ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلې موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکی تلفات تر پخوا زیات شوی دی. د دې سازمان ارقام ښیي چې 503 تنه ملکی وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوی، چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله په سلو کې 9 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکی وګړي هم ټپیان شوی دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د سولې د نوې هڅو په لړ کې حکومت غواړي د طالبانو سیمو ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو جرګه ولېږي. د اونۍ په لومړیو کې مو د چارواکو په وینا دا خبر درلود چې دینی عالمانو او قومي مخورو دا وړاندیز له خپل لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته کړی او هغه منلی دی. د دې ولسي جرګې هڅې چیرته رسیدلې دي؟ په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپلواک ناورو.
دا خو په ولسونو پورې مربوط تا دی. غوی پیشنهاد دا چې غوی کار شروع کړی دا په څه ډول شروع کړی دا موږ په ډیر خبر نه لرو. د حکومت او د مصالحې شورا لخوا نه موږ هر ډول تسهیل ته په دې برخه کې هر کلی کوو او بهترین او موثرترین قدم بولو. تر اوسه بیرته د دې جرګې د نهایي تعداد او افراد پاړون باندې من ته دقیق معلومات نه دی راغلي، مګر د اختر د دریم ورځې د مجلس نه وروسته دوی په خپل منځ کې فکر کوم په سلا او مشورو بوختي او هغه خبر چې موږ دوی له منځه لرو دوی به په دې اړه خپل منځي سلا مشوره کوي او بیا به په دې اړه باندې اقدام کوي.
خپل واکسب دغه جرګه کولس چیرته د طالبانو سیمو تواسته ولا تاسو د اندیشنه نلری چې د سولې په برخه کې به د دولت حچی متاثر کړي؟
نه، مکمل نه لري. دولت حچی بل پیوي کی هدف لدی یاته خداد چې د دې د غوښتنې په حساب موږ هم دا غواړو چې یو ډول وضاحت د سولې پروسه کې راشي. د دوړو خو اراده باید او معلومه سي چې څه کوي او کوو کولای شي مشران په وضاحت سره ځینې پیغامونه انتقال کړي. من هر هغه حتی چې هغه د سولې په پروسه کې کومک کوي، مرسته کوي، په نیک قدم سو او حرکت کوي او زه په دې مطمئن یم چې شته ډېر مخور قومي سپینګیري او علما او مشران چې قوی تاثیر گذاری داری په دواړو خواو کې او د سولې دروستلو لپاره لپانم هڅه کړی دی. نو موږ مطمئن یو چې د حکومت د رستنوي اقداماتو چې څومره چې د سولې پروسه ګړندۍ کیږي او د ولس غوښتنم ده په دې کې ډیر موثر ثابتېدل شي.
حکومت د سولې په برخه کې خپل پروګرام لري او ځینې شان سری کرشي ګڼي. بل ورته طالبان هم ځینې داسې خبرې کوي چې دوی غواړي چې له هغه پوښانه شي. فکر نه کوي چې د خلکو ولسی جرګه شاید ونتوانی شي د دغه سرو کرښو ترمنځ یو رابطه له طالبانو سره ټینګ کړي او یا طالبان ورسره ومني او یا که چېرته د حکومت له غوښتنو پوښا شي بیا حکومت له دوی سره دا خبرې ومني.
مهم بحث دا ده چې یو ځل اساسي مذاکرات مانادار مذاکرات شروع شي. من په دوحه کې مذاکرات لرو، زموږ وختنه دا چې بلاخره د دوحې مذاکرات دا فورم دی په اساسي مانادارو او اساسي موضوعات شروع شي او فرات مدروزي. او په دې برخه کې کله چې قومي مشران وساتت کوي او یا دوړو خو ته د خیر لپاره دی، زه په دې مطمئن یم چې د لګنور هم منسجم سي کله شي وخت کې د دې اسان چارې کار پر مخ بوزي یا د تسهیل برخه، او بیا یو وخت کله شي دوړو خو په دې موافقه وکړي چې منځګړیتوب دی تور کې.
په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې د جرګي په اړه خبرې کولې، هغه جرګه چې د قومي مخورو سپینګرو څخه به جوړوي او تمه ده چې همدارنګ دینی عالمان به پکې وي، او تمه ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې طالبانو ته ورشي او له هغوی سره خبرې وکړي. په دې اړه مجوزیات واورېدل. اوس هم د فرهنګي تنوع په اړه باندې یو راپور لرو. په تیر بیا چې د یو بل منل غم په فرهنګي لحاظ باندې څومره په ټولنیز پرمختګ کې مرسته کوي، او بل اخره له فرهنګي تنوع او یو د بل منلو څخه څومره د سولې او ثبات په برخه کې کار اخیستلای شي، په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو.
شاید د ډیرو لپاره یو خغغبي چیزلونو تلار کوي، خودی خواږه حق کلمات ران غړلی چې د ټولو افغانانو د زړه خبره او منسټی زغختنه ده. اوربان او د جګړې پای دغه ګوډه کلمات د ادب یو برخه ده، هغه څه چې نیخ په نیخه د فرهنګ د جوړې شوی ټولګي سره اړیکه لري، خو په هر ټولنه کې خوان او رنگ جلا ده. همدې رنگارنګۍ ته فرهنګي تنوع وای. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د فرهنګي رنگارنګۍ یا تنوع لاړخه بټایه ده. په دې هیواد کې د بیلابیلو ژبو ویونکي، د بیلابیلو قومونو اړوند او بیلابیلو مذهبونو اوسیدونکي ژوند کوي، خو جګړې دا تنوع له ګواښ سره مخ کړي. له مذهب نیولې تر دودونو او آن راشه درشي ټولې برخې روان تاوتریخوالی زیانمنې کړي. فرهنګ پیژندونکي د جګړې او بهرني یرغل د اغیز د نور بل هر وخت په پرتله په تیرو څلوېښت کلونو کې جوت پولي. انور وفا سمندر چې د افغانستان د فرهنګي ودې لپاره هلې ځلې کوي، وایي جګړو او تاوتریخوالي له خلکو د دوی دا معنوي شتمني له یاده وویسته، او د یو او بل فرهنګي ارزښتونو ته د حقارت ګوته ونیوه.
دا وګړی هغه وخت کېدلی شي په سوله او امن کې ووسي چې بل وګړي ته هم د سولې او امن حق قایل شي، او په ټولیزه توګه ټولنه هغه وخت امن، سولې او سوکالۍ ته مخه کولی شي چې وګړي دغه فکري بلوغ ته ورسیږي چې د یو بل تنوع ته په درنښت قایل شي.
لیکوال او د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني په تیر کې د افغان ټولنې فرهنګي غنا او سکخت ته اشاره کوي او زیاتوي د افغانانو ترمنځ د تیر وخت نرمښت، سیاسي ناخوالو او لخپل اصلي فرهنګ څخه ناخبرۍ تری واخیست، او پر ځای د انتقام او شدت پسندۍ روحیه پیاوړې شوه.
یو مهذب فرهنګ مو درلوده، د سولې او صمیمیت خلکو، نرم خلکو، زموږ دین هم زموږ د فرهنګ پیاوړتیا کې مثبته ونډه درلوده، خو بهرنۍ یرغلونو سیاسي ناخوالو او لخپل اصل فرهنګ څخه یو څل لري کړو. همدغه لریوالی زموږ په وجود او ټولنه کې د تشدد، انتقام او جګړو روح هم ورو ورو پیاوړی کړ.
تاریخ لیکونکي او روان پوهان هم په همدې اندي چې د جګړې او یرغل پر مهال نه یوازې دا چې د یوې ټولنې یا هیواد مادي ګټې او جغرافیه تر ګواښلاندې راځي، بلکې مانوي ارزښتونه یا تر ټولو مهم فرهنګي ارزښتونه یې له منځه وړل کیږي. خو اوس چې افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې او ثبات ته ډېره اړتیا لري، څه ډول کولای شي چې له همدې فرهنګي رنګارنګۍ یا تنوع په ګټې د روان تاوتریخوالي مخه ډب کړي؟ فرهنګ پیژندونکي نیوکه کوي چې افغانانو سولې ته د رسیدو لار یوازې په سیاست پورې محدوده کړي، چې منطقي نه ده. د دوی په اند تر هغه چې په یوه ټولنه کې عاطفه او مینه د کرکې او غوسې ځای ونه نیسي، تاوتریخوالی پای نه مومي، او دا کار یوازې د فرهنګي رنګارنګۍ او فرهنګي ودې له ادرسه ممکن دی. انوار وفا سمندر وای تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانانو دې ټکی ته پام نه دی کړی، خو اړتیا ده چې اوس خپلې فرهنګي رنګارنګۍ ته د ستر شتمنۍ په سترګه وګوري او د خپلو ستونزو د حل لپاره ترې ګټه واخلي.
موږ ته پکار ده چې خپل فرهنګ په هر برخه کې د تنوع په لیدلو سره د ښادۍ احساس وکړو، د لا شتمنۍ احساس وکړو، د خپل فرهنګ هر تنوع ځان ته جلا رنګ، طلا، الماس او سپین او سره زر وګڼو. په صورت کې د چمنګه کولای شو دا تنو دیوی پراخې سوکالی په سرچینه بدل کړو.
استاد ګل رحمان رحماني بیا په دې برخه کې د سولیز ادبیاتو پراخې دو وړاندیز کوي.
په اوس وخت کې د ادب او فرهنګ مثبت رول او د داسې پیغامونو خپرول چې پر پخلاینه د کلکو زړونو په نرمولو پخوانیو مثبتو ځانګړنو ته په ورستنېدو د تاوتریخوالي د بد یا بوږنوونکي تصویر او د جګړو غوښتونکو یا تشدد غوښتونکو د ناوړه حالت په انځور کښلو کې یا هم د دغه ناوړه پدیدو د قربانیانو د حالت په تصویرولو مونږ کولی شو چې دا انګیزه تولید کړو چې دا د ژوند لاره نه ده. لږ باید اوسني عصر له غوښتنو او د عدم تشدد مبارزو سره ملګری شو.
خود دې کار یو لوی مسؤلیت د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر غاړه دی. که څامه یو شمیر نیوکه کوي چې د وزارت هغه ډول چې اړینه د خپل مسؤلیت سم نه دی پر مخ وړی، خو یان دي صابر مومند وای په دې برخه کې ځینې کارونه شوي.
من په اوسنی شرایطو کې د عدم تشدد فلسفي د بنسټي خودون کې خان عبدالغفار خان سیمینار لرو ترڅو سیمه ته او همدارنګ د افغانستان وګړو ته د روښانه کړو چې افغانان او پتیره بیا په دغه منطقه کې چې په دغه شاوخوا کې چې جګړې وي دغه وګړي د نن شپېته کاله اویا کاله یا سل کاله او سلګونه کاله پخوا دا د تمدن او د تمدن د خپرېدو وسیله وه.
خو فرهنګ پیژندل کې په دې برخه کې د نورو مهمو کارونو لکه لیکوالۍ، انځورګرۍ، د مذهبونو او قومونو له دودونو سره د آشنایۍ لپاره د پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د فرهنګي رنګارنګۍ سره کېږي چې د مینه او عاطفې ولولې ژوندۍ او د جګړې او تاوتریخوالي ځای مینه او سوکالي ونیسي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شبر وړاندې کوي.
ولې د پروګرام اډه له لاسه ورکوو؟ تر دې سرلیک لاندې وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي د بایدن د ادارې پریکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي شایي یو مهم ستراتیژیک ځای د بګرام هوایي اډه له لاسه ورکړي. له کلونو راهیسې د حواله لارې له دې اډې د امریکایانو او افغان پوځیانو ملاتړ کېده. د بګرام هوایي اډه شاوخوا 4.5 کیلومتره د کابل ښار شمال ته پرته ده. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلي دي چې د بګرام هوایي اډه په شاوخوا 1.5 مایل مربع مساحت کې پراته ده چې د ځغاست کرشې 2000 فوټه ده او دا د هر راس پوځي الوتکې لپاره مناسب ځای دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې د بګرام موقعیت هم ستراتیژیک دی. له چین لویدیځ لور ته شاوخوا په 400 مایل کې پراته ده او له ایران ختیځ لور ته په شاوخوا 1500 مایل کې ده. د دې اډې د پوځي اهمیت ترڅنګ د وال سټریټ جرنال په خبرې کړې مقاله کې دې ته اشاره شوې ده چې له دې هوایي اډې څخه د استفادې لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا شته او دا حضور شایي په ورته وخت کې د دې ډاډ باعث شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې بیا راغلي دي چې دغه دلایل له دې سره په ټکر کې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او شبه داوي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي تر څو بګرام فعال وساتي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بګرام په هوایي ډګر کې په تیرو کلونو کې په زرګونو افغان کارګرانو کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدو سره ډیرو کارګرانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن ټایمز بیا په خبرې کړې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو ستراتیژي ستایي او لیکي د امریکا تاریخ مشتدار شي چې د جګړې په ډګر کې بریالي توپ لدی سره تړلې دي چې هدف روښانه وي. ورسپانه بیا د مثال لپاره د تیری پیړۍ په نیمایي کې په نړیواله دوهمه جګړه کې له نازی جرمني څخه د اروپا د دفاع جګړه یادوي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي د ویتنام جګړه ځکه ناکامه شوه چې خلکو د دې جګړې ملاتړ نه کاوه او هدف واضح نه و. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې زموږ حضور له کلونو راهیسې څرګند هدف درلود خو هلته مو اهداف ترلاسه شوي دي او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوسني ولسمشر جو بایدن سره وضعیت سم درک کړی دی چې پریکړه یې وکړه چې خپل پوځیان به بیرته له افغانستان خپل هیواد ته ستانه کړي. ټاکل شوی دی چې د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 نوی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د چایو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته نن د می یوشتمه ده د چایو د نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی اسدی راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.8 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000 امریکایي ډالر په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چای خونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 1 کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د 13 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه
د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې مشته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. روحانی پرون ویل لویدیځو هیوادونو د ایران د تیلو بارچلانۍ، بیمې او بانک پر سکتورونو د بندیزونو له لرې کولو سره موافقه کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکی چې پر د هیواد د بندیزونو لري کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. خغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لری کولو موافقه کړې ده.
اوس موږ پر جزئیاتو او وړو مسایلو بحث کوو. د ایران پر تیلو، پتروشیمی، د کښتیو پر صنعت، بیمې، پر مرکزی بانک، نور بانکونو او نور برخو کې د بندیزونو مسایل ټول را سره منلې دي. هغه خبرې خلاصې دي، یعنی موږ اصلي او مهم ګامونه اخیستي او اصلي توافق سوی دی.
خغلی روحانی زیاته کړ چې ډیپلوماټان لورستي موافقه مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي، پرون لغونډي ورسته وویل د ورستي موافقه چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقه پر ډیرای موادو او عبارتو خبرې شوې دي. د اروپای ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري کوله وویل چې په لاند وخت کې یو توافق ته رسیدو په اړه ډاډه دی. د اروپای ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی دی چې وای دوی د موافقې د ورستي بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولای. سنهوا خبری اژانس د چینایي ډیپلوماټ وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وای یوې موافقې ته د رسیدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی، او د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې بد څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وی د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو مهم کمانډان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوې ده. د هرات چارواکي دا کوي چې له زندان څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډن ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي دي. د افغانستان د تایکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي لپاره اوس خبي برخې شوه. د دې به برخې دلیل د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د زینو لوبغاړو د کورونا د ټیسټونو د مثبتو پایلو راختل بلل شوې دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اور باندې موافقه کړې ده. تازه د راپورونو په اساس د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنز اور بند نافذ شوی دی. په دې سره د اسرائیل او حماس ترمنز د یولسو ورځو سختې نښتې ته د پای ټکی کېښودل شوی دی. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره د اقدام وکړي، تازه د امریکا ولسمشر د اوربان له پریکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویپانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم دوونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه لمیرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې خپل میرمن سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه خپل میرمن سره په تریو تندې چلند کوي او له ښه سلوک مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي، ترڅو میرمن یې تل د یو اسکر په چیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منون کې اوسې، او دا خو خبي چې میرمنې له اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي. همدا نارینه بیا له کوره د باندې له نورو سره په مهرباني او خوخي خارویا او نرمي خبرې کوي. د نارینه وو دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه او بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکو څومره باندې اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نه وي او ډار پیدا کړي، تبن چې په ځواب کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه وو ته د خپل میرمنو سره د څډول سلوک او رویې سپارښتنه کړې ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي.
مکه حڅه کړې کړی ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غک پیلېږي.
ښه چلند را سره نه کوي، ښه ژوند را سره نه کوي، فکر کې جنجال را سره کوي، سم چلند نه را سره کوي. خود مې دی چې پر بیا باندې ښه سړی دی، ښه اخلاق لري. ځینی وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدی اولادونو د سر څخه تیر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د څلورو اولادو مور فیروزه و چې د دې په خبره خاوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي، بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبي حمله په خواني زومنه باندې خاطرې لري. د ګلبیبي په خبره زومې د دې لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور لا خاوند نه جلا شو. نورې خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول، ټول دوستان او د باندې خلک صفاتونه کول او په کور کې چیرال او هلک او چټي پچټي او سیاست وکړه. ما ورته وویل چې ولی بد اخلاقی کوي، خزه ته څوک دومره هغه کوي، خزه چې شه ده چې څوک ور سره ډیر هغه محبت وکړي.
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کیږي. په ډیر شمیر کورنیو کې خزه او نجونی د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي. د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د بی برخو خزو راتلونکي نسلونه هم تر ډیره د افغانستان په سړی سالار ټولنه کې لورته برخلیک سره مخامخ کیږي او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګه ورته کتل کیږي. نورانی هم یو له هغه نارینه وو څخه دی چې لخپلې میرمن سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې د خزی لري باید په کورنۍ کې د خزی منون کې و نه وسیږي، ځکه چې لومړی حق د مور او پلار د چې باید د هغه خبره ومني. په دویم قدم کې کدي دوی د خزی منون کې وسیږي، نیوا خزه کولای شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کی او هغه رقم ته منون کې وسیږي چې رضا پرېږده زما خوان چې دا د ټولي کیسې منی.
پښتو متل دی وای د بیډیا غم به کور تر اوړي، خو د کور غم به چیرته یوسي. د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د خزي او میړه ترمنځ فضا کړ کې چنوي، په کورنۍ ژوند به هرومرو منفي اغیزې کوي. په دې اړه به نورې خبرې له ارواپوه شرف الدین عظیمی نه واورو.
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم. دویم د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کیږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، د بېلګې په دغه کور کې چې خاوند او میرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته او دغه ماشومان له خپلو میندو خپلو پلرونو نه الګو اخلي او تقلید په اصطلاح کې.
د ارواپو خبرې مو واورېدې چې په کور دننه ناسم چلند د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. لبل پلوا اسلام هم نارینه وته له میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او له میرمنې سره نیک چلند کوونکي کس یې تر نورو نارینه وو غوره بلل دي. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف، لخپلو میرمنو سره تاسو ښه ژوند وکړئ، ښه برخورد او سلوک سره وکړئ، دا د الله تعالی امر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د تر ټولو زیات بهتر د کورنۍ لپاره زیم، یعنی په دې په ډېر افتخار سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې تر ټولو زه بهتر د کورنۍ لپاره. زمون پټول نه کې به څوک هم دا خبره ونه کړي شرم د وجنه چې رزق خپل میرمن سره کورونی سره تر ټولو خبر خور د اخلاق کوم. اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په صراحه سره کوي، نو اخلاقی برخورد خپل میرمن سره باید ډیر انساني وي او ډیر سم برخورد باید وي.
اوس بعد هم دې موضوع په تړاو د عام افغانانو خبري هم واورو چې دوی له خزي سره نیک چلند څومره خوښوي.
ا ازمنم خانولی عادل دی د احمدشاه بابا مینه وسیدونکې او یو تنخون کيم. از فکر کوم چې خاون باید د خپل میرمن سره داسې چلند وکړي لکه موږ چله خپل ډیر نګدې ملګری سره کوو. تاسو ګوري چې د ملګرو ژوند ډیر په مینه محبت په مشوره په خلوص او په صداقت سره مختزي.
زمانم فضل رحیم نیازمند دی د وردګو ولایت اوسیدونکو يم. زمې لخپلې مېرمنې سره ډېر نرم چلند کوم او ژوند ماشاءالله ډېر ښه روان دی او ډاډه یم چې تر پایه به هم همداسې ښه وي.
زما نوم امین الله عثمان خیل دی د لوګر ولایت اوسیدونکو یم. زما په نظر په کور کې له ښځې سره په سیاست رفتار کول ډېر ناسم کار دی. پوه کسان هیڅ کله خپله ښځه له ځانه نه ډاروي.
دا چې ولې یو شمیر نارینه لخپلې خزي سره ناسم چلند کوي او دا بیا د خپل ځان ارزښت او له خزینه وو غوړواله بولی دا په مشرانو جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استاذي مینا شیرزاد څخه واورو.
اغل شیرزاد یو شمیر نارینه په افغاني ټولنه کې له خپلې خزي سره ناسم چلند کوي او له نورو خلکو سره بیا په خوخي او مینې رفتار کوي. ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
دا ورونه چې په کور کې ناسم چلند لري د خپل په مقابل کې زما په هم باندې دوی غواړي چې ځان د سي ارزښتمن واقدار قدرتمن او اختیاردار وګولي او همیشه غواړي چې خپل اداره په دا رقم باندې په دا سلوک باندې په کور کې دا یو ځان وښيي. د ادارې په راس کې دا فکر کوي چې دا والا یو ښه مدیریت وي او هم په دې باندې فکر نه کوي چې پاینده کې په راتلونکي کې د اغیزې څه دي په کورنۍ باندې په بچیو باندې د خپل د په شخصیت باندې څونه ناوړه اغیزه لري د دې د اولاد په خونه او روزنه باندې څونه ناوړه اغیزه لري. نو دې ته باید ځکه متوجه شي چې خپل سلوک خپل چلند څنګه دا باید په خپل کورنۍ سره دا باید په دې باندې فکر وکړي څنګه جوړ کړي څنګه دې خپل سلوک نه دا باید استفاده وو.
اغلی شیرزاد که په یو کور کې خزل خپل خاوند ناوی راوډار ولري دا به د دوی په اړیکو باندې څه باندې اغیزې پری باسي.
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند ناوی راوډار پیدا کړي او د دوی اړیکې ډېر خرابې ځکه کله چې یو ډار د څو چانه پیدا کړي تبن چې په ځینې وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي ځکه ضرورت په ځینې وخت کې انسان دی او خزه به مجبور دي چې څه تبړتیا لري. مثال په توګه د خاوند خوانه به ورته هیڅ وخت نه ویل کې ته ډاکټر تلاړه شایع تر خپل کول شي خپل ضرورتونه رفع کړي دا مجبور ده چې خپل بازي وخت دې ته اړمنه کیږي چې د خپل گاونډي نه دی خپل خپلوان نه دی دوست نه هغه مرسته وغواړي تر څو کولی دا غي غستون زحل شي. کله چې مثال خاون خبري یا په یو شکل باندې هم د ژوند په نور مسایل کې تابن چې خزه مجبور ده چې همیشه په دروغ باندې لاس پورې کی ما غده چې بل اخره د اعتماد فضا هغه د رښتینولۍ فضا هغه حقيقي فضا لمن نزي. کله چې اعتماد او هغه رښتینولۍ او حقایق لمن زلاړ اصلا د دوه ترمنځ هغه اړیکه چې دا په حقيقي ډول باندې نه وي بلکې مجازي شکل نسی او بل اخره ورور دې ته د حالت رسي چې هغه ماشومان هم چې مالته دوه اولادونه په کور کې سره څوک چې ژوند کوي هغه هم دغه رقم روزل کی.
په پای کې کدا راته وایې څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه ناوړه دود یا ناوړه فکر مخه ونیول شي تر څو میړونه خپل خزو سره په مینه باندې چلند وکړي.
باید همیشه نارینه په دې باندې فکر وکړي او د خو سره خص سم چلند او کې سلوک باید مثبت ولري د دې په خاطر باندې چې د دوی خوشحالتیا زیاته شي په کورنۍ کې او خصاله کورنۍ ولري په ټولنه کې یو خنوم ولري او خزای ولري د خپل اولادونو په خاطر باندې. نو په دې سره کې ما په نظر باندې ټول لري نورونه باید د خپل خو سره دې له رابطه ولري ښه چلند ولري ښه سلوک ولري په ډېرې مینه محبت سره لکه څنګه چې موږ او تاسو ته چې موږ تاسو مسلمانانو په قران عظیم شان کتاب کې موږ او تاسو ته حقوق راکول شوی دي خو ته ځکه هم د ټولنې نیمایي برخه ده او د قران عظیم شان د کتاب لمخ یاغوی ته اداره ورسپارل شوې ده. نو خزه د کوټ پر دې یو خه مدیره دا
یو خه مدیریت کولای شي، ځکه همیشه د خپل اولادونو یو ښه سرپرسته کېدلی شي. نو په دې برخه کې باید نارینه هم فکر وکړي چې زه باید څنګه د ښه سره سلوک ولرم، چلند ولرم، تر څو پر دا زما اولادونه هم زما نه زده کړه کوي. نو د انسان د ښه شخصیت جوړېدو په خاطر باندې باید هر مور پلار فکر وکړي چې زما د اولاد شخصیت په ټولنه کې باید ډېر ښه مثبت شخصیت واوسي، یو ښه تبارز ولري.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه میرمنو سره ناوړه چلند ته ځانګړې شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان د ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیز کیندي او څنګه په ودونو کې لا بي ځایه مصارف ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنی مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، په فایل کې راپور ته وښی.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړی زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سه له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغی خوانم ډیر کسانی د منګ خو لخوانم کسانی، بیا غا د غرمې ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هتاه باید لس لکه یو لس لکه روپۍ باید ولري سي اده قلت واده وکي او ټول مصارف خلاصي، بیا هم پکې قرض راکېږي.
زاده مکروریانو مارکیټ ته تللی وم، هلته مې ولس کسي زډل ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختاول. دې ډلې ته ورغلم او خبر می داسې ورسره پایل کړی.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جان، څنګه دې بازار کې راغلی او داسې اختای په دې کالای او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
ما محفل لرو، د واده محفل لرو، خرید لپاره راغلی یاست؟
چا سره راغلی خرید ته؟
دا کاد لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم د لس نفره خزي چې دي نجونې، چې دا ټول هم د کاد لور سره راغلی دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلی یاست خرید لپاره.
ولې دومره ډیر کسان راغلی دي خرید ته؟ په دوه کسه درې کسانه کې د خرید؟
نو بعض نو رسم رواج ده، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلی خرید لپاره.
تبه مشکل نیوی چې زوم دا ټول ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه، نو مشکل ونی؟
نه نو مشکل ونی نو. هر وخت څوک واده نه کوي نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ور سره.
که ته واده کوژ کې بهتر هم خرید کړم، داسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر چل کسه وزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینه ناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وخت د واده معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نفره، لس نفره، دولس نفره، پنځه نفره، شپږ نفره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
محمد فهیم وای چې هیڅ کله په خپل زوم د بے ځایه مصارف په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډیرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یا دوه کسه لیږو او ډیر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځای کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه یې لا دومره وکولی شي، اوس حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او ارامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته دونه جنجال چې شل نفر اور سره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله، چې ډیر غذاف مصرف دی دا، غیر له واده نه دا بیخي غذاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفر راقل هغه جنۍ ده، مثلا یو خور چې رانمای ورسره کوي یو شی ورته اخلي، هغې درې نفر له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لږ پوه کړي، خپله پوه شي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولو کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
حسین علیزی د هلمند اوسیدونکو، ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک داسې عادت لري چې یو نامزدیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا دې ته ځي، او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر قرباني لویږي.
سیدا جان دلنګار دلغمان نیمه او نیازیمه خریته چیزی اغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله، ورته ماته موبایل واخله، ورته ماته مثال صحت واخله، دا 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 خکار نه ده. یو خو پاسړي باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا خکار نه ده.
نو مې حنا د ننګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورکول شي، بلې چې اسراف کی ته واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
ګرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومې اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
ما
ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور وادي یا د زوی وادي به ډیر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي؟ علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي او یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ کې هم هوس او ارمان او د خلکو خپله شوق دی چې دی د هستوي چې د خرید تزرخي کې او د سجمي ډېر یو تعداد خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه مومن دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډېر خلک چې لاړ شي د واده سودا اخیستلو لپاره دا به ستونزه هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات د سو لحاظ نه ستونزه، اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډېر زیان اور دي، ځکه که لس نفره یا دولس نفره یو خرید ته ځي، دی ته یو بودیجه پکار ده چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري، ځکه دی سهار وخت ځي، او دی یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې په څنګ کې دی ته باید هم یو توفه واخیستل شي، ځکه دا هم یو رواج دی چې خرید تر څوک ځي د هغې د ذوق مطابق یا خپله خوښي یا هغه د زون کورنۍ ورته کالي اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي، حتی بسته یو سیټ کالي ورته اخلي. دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډېر ځای کېږي، دی مثلا ټول په یو نظر نه وي، بعضې خریدونو کې حتی ستونزې رامنځته کېږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کېږي، زیاتره د هلک او د نجلۍ د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان ته هم چې ځي یا بازار ته چې ځي، یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې تعداد خلک زیات دي، ډېره لوړه بیه په خپل جنس باندې ږدي، یعنی وایي چې همدا اوس وخت دی، نو راځه چې هر څونه ته وایي ډېرې اخیستلی شي اخلي. نو ازدحام و بیروبار هم جوړېږي، زیاتره دوکانونه بیخي بند دي، حتی هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري که چې ګوري هغه دوکان کې یو بیروبار دی، موږ خپله چې کله بازار ته ځو چې ګوري دوکان کې خلک ډېر دي یا ناست دي یا هغې دي سره په همدې خرید کې دي، هغه شی هم که په کار میزه خیر ورځ بل به وخلو، اوس خو دغه فرصت نشته، دوکاندار وایي چې اوس بله ورځ بیا راشي خپل سودا واخلي، زه اوس مصروفه یم. نو دغه ځینې ستونزې او مشکلات دي چې من سره ځي.
هغه مومن دا به کورنیو ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنیو ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلي، اقتصادي ستونزه دلته ډېره مهمه ده، د ناوې د مصرف نه دا مصرف ډېرېږي، د دې په څنګ کې چې ورته خوشحالي لري او اوسېږي، ورته د دې په څنګ کې تشویش هم لري، سترس لري، مثلا قرضداره نه شو، مثلا مصرف هم زیات نه شي، بعض وخت داسې کېږي چې مثلا وایي ما ترې ښه نه واخیستي، موږ تاسو ته ښه اخیستي، او داسې یو مقایسه او مقابله او دا سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره ضد و ضد بازي کېږي، حتی هغه د زوم او د ناوې پر روی باندې ډېر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنیو کې دغه شته چې هغه هوس او ارمان چې د واده ته لري دغه مختل کېږي، او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کېږي، بعضې اختلافات پیدا کېږي، بعضې مصارف ډېرېږي، بعد واده تاثیرات ډېر، ځکه هغه زوم مجبوره دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید قرض خلاص کړي، شی چې اخیستي دا ټول.
اوس حل لارې څه دي اغلی مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه، مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو که تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې به دی چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لږ الی واخیستل شي هغه چې اشدي ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور ده هغه واخیستل شي. دوه نفره د دوه سالور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي، چون یو مشره ده دغه سره یو سرګټه یو ملګرتیا سره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي، ډېر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو، نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې بور نه تللی، داسې که یو کورنۍ دا په مراد کې بیا سبا د هغې کورنۍ هم چې شي بیا دی ته دغه نه کوي، یعنې ست سلا نه کوي، همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه.
دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
استرگو بلا واخلما جانا سترګو بلا واخلم جانان زما وته زړه قرار راشه مهربان زما خلق پیدا دی